د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم زه عاشق الله رحیم زویم په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د وروستي نتیجې اعلان وزندیده سره لدې چې تر اوسه ټولې رایې نه دي شمیرل شوې او په شمارل شوو رایو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د نور ګوندونو په پرتله زیاتې څوکۍ ګټلې دي خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د رایو شمیرل ځنډول شوی دي د انتخاباتو د کمیسیون مشر بابر یعقوب نن سهار خبریالانو ته وویل چې د رایو د شمیرلو په سیستم کې تخنیکی ستونزې پیدا شوې دي او په همدې خاطر نورې رایې نه شمیرل کیږي ښاغلی یعقوب همدارنګه وویل چې دا کومه دسیسه یا فشار نه دی بلکې تخنیکی ستونزه ده یعقوب زیاته کړه چې تر اوسه نه ده معلومه چې وروستۍ نتیجه به څه وخت اعلان شي په همدې حال کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر سردار محمد رضا هم ویلي دي چې رایې شمیرل باید بند شي د پاکستان مسلم لیگ او څلورو نور ګوندونو ویلي و چې د رایو په شمیرلو کې لاس وهل شوی دی خو ښاغلی رضا وایي چې انتخابات سل په سلو کې شفاف او عادلانه ول تر اوسه یوازې دیرش په سلو کې رایې شمیرل شوي دي او په دغه دیرشو کې داسې معلومیږي چې د عمران خان ګوند مشر دی د هغه ګوند تر اوسه 113 د څوکۍ ګټلې دي د پارلمان څوکۍ ګټلې دي او ټولې 222 څوکۍ دي د اسلامي دولت یا داعش ډلې د سوریې په جنوب کې په کلیو او خارونو بریدونه کړي دي لږ تر لږه 215 تنې وژلې دي په سیمه کې د روغتون مسؤلینو ویلي دي چې په دې حملو کې 180 تنه ټپي شوي هم دي چارواکي وایي په وژل شوو کې هغه عام خلک شامل دي چې د داعش د وسلوالو نه د خپلو کلو د ساتنې دپاره یې وسلې اخیستې وي د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې د سوریې کورنۍ جګړه څاري او په دې حق لره پرونه راټولوي وایي چې په وژل شوو کې 90 عام خلک او 94 سیمه ایزې ملیشي وي په برید کې د داعش 45 وسلوال هم وژل شوي دي د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پمپیو وایي سره لدې چې شمالي کوریا د غیر اتومي کېدو ژمنه کړې ده خو دا هیواد لا هم د اتومي بم د جوړولو دپاره مواد برابروي ښاغلی پمپیو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ په استماعي غونډه کې په دې اړه څه ونه ویل چې آیا شمالي کوریا د بلستیک توغندي چې د بهر د لاندې کښتۍ په نښه کوي جوړوي او که نه د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د شمالي کوریا د اتمي پروګرام او بلستیک توغندیو د پروګرام په اړه معلومات به په محرمي غونډه کې ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د مشرانو د جرګې په استماعي غونډه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس د ملاقات جزئیات په ډاګه نه کړل خو دا اعلان یې وکړ چې امریکا دا په رسمیت نه پیژني چې روسیې په 2014 کال کې د یوکراین د کریمیا سیمه د ځان سره وتړله امریکا او اروپایي اتحادیې موافقه کړې ده چې د یو بل په مالونو به ګمرکي تعرفې نه لګوي د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشر جین کلاټ یونکر پرون په سپینې ماڼۍ کې د شاوخوا 3 ساعتونو دپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات درلوده ښاغلی ټرمپ د ملاقات نه وروسته خبریالانو ته وویل چې په دې موافقه یې وکړله چې هیڅ ګمرکي تعرفه بنوي د تعرفې هیڅ خنډ بنوي او په ځینو نورو مالونو به هیڅ ډول سبسایډي یا مالی مرستې نه وي موجودې د اروپا د کمیسیون مشر بیا وویل چې د خبرو اترو په دوام سره به دواړه ډلې کوښښ وکړي چې نور ګمرکي تعرفې ونه لګوي او په المونیم او اوسپنې چې د امریکا لخوا کومې ګمرکي تعرفې لګول شوې دي په هغې به هم د سره غور کیږي د حوثي شیعه یاغیانو د بریدونو له ویرې سعودي عربستان د سری بحیرې د لارې د تیلو صادرات ځنډولی دي سعودي عربستان ویلي دی چې د تیلو د صادراتو بندول موقتی دي حوثي شیعه یاغیان چې ایران ملاتړ کوي د سری بحیرې د باب المندیب په سیمه کې د سعودي د تیلو دوه غټ ټانکرونه ویشتلي دي د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلیح په ویلامی کې ویلي دی چې حوثی شیعه یاغیانو د هغوی د تیلو په ټانکرونو بریدونه د همدې تیرې چهارشنبه په ورځ وکړل. او وروستۍ خبر دا چې د واشنگټن ډی سی او میریلند ایالت لوی څارنوالانو وای ویلي دی چې په واشنگټن ډی سی کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هوټل په سیمه کې د نورو هوټلونو او رستورانتونو کاروبار زیانمن کړی دی چې د هوټل سره د جمهور رئیس ټرمپ نوم لګېدلی دی. د ټرمپ انټرنیشنل هوټل د سپینې ماڼۍ نه یوازې څو کوڅې لاندې موقعیت لري. د سیمې او نړۍ د خبرنمو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر مون اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې د شاوخوا 200 معلول ماشومانو له ډلې یوازې شاوخوا 4000 ماشومان په ښوونځي کې زده کړې کوي. د نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت د ژمنې له مخې په کار دی چې د 2000 کال پورې 3.5 میلیونه ماشومان چې له ښوونځیو پاتې دي د زده کړو امکانات برابر سي. د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت تاسو پام راګرځو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو یو شمېر ادارې دا ګڼي چې په دغه هیواد کې هغو کسان ته چې د معلولیت څخه کړیږي هیڅ پاملرنه نه کیږي او هغوی له خپلو اساسي حقوقو څخه محروم دي. په دې ډله کې عمر خوړلي، ځوانان او ماشومان شامل دي. د بشري حقوقو د خپلواکه کمیسیون د شمیرونو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه ماشومان چې د معلولیت د بیلابیلو ډولونو څخه کړیږي شته دي. د دغې ډلې یوازې 3300 د زکړو امکانات برابر شوي دي. نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې دغه سیمه ماشومان ته د زکړو د امکاناتو د برابرولو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکه کمیسیون لخوا یو غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د پوهنې د وزارت او دغه کمیسیون د چارواکو د ګډون سربیره د پوهنې سکتور سره د مرسته کوونکو نړیوالو افغان ادارو استادو هم برخه اخیستې وه. دې غونډې ته د پوهنې د وزارت د تدریسي او ثانوي زده کړو رئیس میرمن تورپیکی مومن په خپله وینا کې ویل چې د افغانستان او نړیوالو قوانینو له مخې ماشومان ته باید د هر ډول تبعیض پرته زکړو اسانتیاوی برابر شي. میرمن مومن د افغانستان په خونځیو کې د معلولیت لرونکو شامل زکونکو د شمیر په اړه ویل چې اوس مهال په دغه هیواد کې 3300 معلولیت لرونکي زکونکي په 602 خونځیو کې په زکړو بوخت دي.
یو 1509 سلویخ نجونې دي، 2550 هلکان دي. زموږ د نابینا زده کوونکو شمېر شاوخوا 290 تنو ته رسیږي چې 115 تنه یې ښځینه زده کوونکي دي، 530 نارینه کار زده کوونکي او 545 ښځینه زده کوونکي دي. هغه زده کوونکي چې ذهني ستونزې لري د نارینه زده کوونکو شمېر یې 550 او د ښځینه زده کوونکو شمېر یې 430 تنو ته رسیږي. همدارنګه هغه زده کوونکي چې فزیکي ستونزې لري د نارینه زده کوونکو شمیر 1209 او د ښځینه زده کوونکو شمیر 455 تنو ته رسیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون وایي چې په دغه هیواد کې د معلولو ماشومانو شمیر د دغه کمیسیون لخوا د ثبت شوو ماشومانو د شمیر څخه زیات دی. په دغه کمیسیون کې د معلولینو د ملاتړ د څانګې رئیس علي محبتی دی غونډې ته ویل چې دا چې په افغانستان کې څومره معلول ماشومان شته د دې لپاره یو ډیټابیس جوړولو ته اړتیا ده.
دا اصل هغه وخت منل کېدی شي چې دا شمیرنې پورته لاړ شي او شمیرنې هغه وخت پورته ځي چې موږ ډاټابیس او احصای ولرو.
هغه د پوهنې وزارت سره د ډیټابیس د مرستې د برابرولو لپاره چمتووالی هم څرګند. د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د زده کړو د امکاناتو د برابرولو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون دا بحث په داسې حال کې پیل کړی چې نړیوال ټولنې سره د افغان حکومت د ژمنې له مخې باید د پوهنې وزارت د 2000 کال پورې ټولو هغو ماشومانو ته د زده کړو امکانات برابر کړي چې بیلابیلو عواملو له مخې چې په سر کې نامنی ده په خونځیو کې د زده کړو محروم شوي دي. د پوهنې وزارت د عمومي زده کړو رئیس نعیم بهیم د دغه وزارت د شمیرونو له مخې وایي چې د دغه سیمه ماشومان شمیر 3.1 میلیون تنو ته رسیږي چې 2.2 میلیونه یې انجونې دي.
د ټکی تر رسیدل باندې موږ تاسو ته څه شي لري نه کیږي. اول شی چې زما غوښتنه ده چې ټول دونرانه راسي په ګډه کار وکړو او د ډیټابیس جوړولو لپاره.
خو ښاغلی بهین وایي چې که چیرې سمه سروي وشي نو دا به معلومه شي چې له ښوونځیو د بهر ماشومانو شمیر له 3.1 میلیونه څخه هم زیات دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د سولې ولسی حرکت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت په مخ کې د پاکستان ولسته په خپل وینو یو لیکلی پیغام درلود چې د پاکستان حکومت پوځ او استخبارات په افغانستان کې د افغانانو وینه تویوي. دا سولیز حرکت دیارلس ورځې د پاکستان د سفارت مخې ته د اعتراض په ډول ناست وه. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ رالېږلی دی.
په هغه چاړه یې خپل کیڼ لاس غوڅ کړ چې د پاکستان نوم پرې لیکل شوی و. په خپلو وینو یې په یو کاغذ کې د پاکستان او د نړۍ ولسونو ته دا پیغام ولیږدوه چې پاکستان د افغانانو وینه بهوي. د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر په خپلو وینو سور دا پیغام ولیږدوه د پاکستان او جهان ولسه. د پاکستان استخبارات، پوز او حکومت له لاس افغانان په وینو لړلي دي. زموږ یو لاس د بل لاس وینه تویوي، نور دې دا وینه تویول بس کړي.
د پاکستان پوز، استخبارات او حکومت په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي. چاړه د دوی ده، منافقت د دوی دی، وسله د دوی ده، خو لاسونه یې زموږ دې ته جوړ کړي دي چې یو بل پرېکړو.
د سولې ولسی حرکت دا پیغام له خپل پرلت د پاکستان د سفارت له مخې ملګرو ملتونو ته ولیږه. وی ویل چې دا پیغام آن پاکستان ته نه لیږي. اقبال خیبر وویل چې دیارلس ورځې کېږي چې د پاکستان د سفارت مخ ته یې پرلت وهلی، خو دیارلس ورځو کې د پاکستان سفارت هیڅ استازی د خبرو لپاره نه دی ورلیږلی.
چې ښه راغلی خو نسته، خوش آمدید خو نسته، پوښتنه خو نسته، راو هم نه وتله چې تاسو څنګه راغلي یاست، څه غواړئ. دا خو ډېره واضح ده چې زموږ د هېڅ سوال جواب نه لري، او دغه چوپتیا په دې دلالت کوي څه چې افغانان وایي هغه ټول رښتیا دي.
د سولې ولسی حرکت وایي ملګرو ملتونو، امریکا او د روسیې سفارتونو د دوی د پرلت په مهال دوی ته استازي لیږلي وو. د سولې ولسی حرکت نن د پاکستان د سفارت حرکت وکړ او د ایران سفارت په مخ کې پرلت ووهه. د پرلت غړي وایي په پاکستان باید زیات فشارونه وارد شي تر څو په افغانستان کې د وینو لوی تویولو لاس واخلي.
د نن ورځې کار زموږ د پاکستان د سفارت مخ ته دا د دې لامل و چې باید موږ پاکستان ته دغه ور وښیو چې موږ نور د پاکستان د حکومت څخه دونه ډېر ځورېدلي یو چې زموږ حد تر دا ځایه پرې رارسېدلی.
د سولې ولسی حرکت چې د هلمند د سولې حرکت دی له هلمند پیل شوی و او میاشتې پلی تر کابله مزل وکړ. د حرکت اوس په کابل کې دی او د څو سفارتونو مخ ته د سولې لپاره پرلتونه وهلي دي. د حرکت په پام کې لري چې له ایران وروسته د بریتانیا د سفارت په مخ کې هم پرلت ووهي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
او اوس په مکرې دی راپورته. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا دا اقدام ستایي چې وایي د مصنوعي سپوږمیو د فعالیت یوه ساحه ویجاړوي، ځکه داسې ښکاري چې د شمالي کوریا چارواکو د ډیرو مهمو اټومي ازموینو او مصنوعي سپوږمیو ساحو په ورانولو پیل کړی وي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو وایي دغه راز فعالیتونه به د کیم جان اون له هغې ژمنې سره برابر وي چې له جمهور رئیس ټرمپ سره یې په سنګاپور کې کړی وي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د شمالي کوریا د اټومي وسلو خطر هغه مهمه مسله وه چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د دفاع وزیر جیم ماتس په کالیفورنیا کې د استرالیا د دفاع وزیر ماریس پین سره پرې خبرې وکړلې. د مصنوعي سپوږمکیو تصویرونه څرګندوي چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو په یوه ساحه کې د تخریبولو کړنې د جون په میاشت کې روانې وې. یوه میاشت وروسته بیا په جولای کې هم دغه فعالیتونه روان وو.
موږ په دې ټینګار کوو چې کله د ازموینو ساحه ویجاړیږي نو مفتشان هلته حاضر وي. دا به د رئیس کیم له ژمنې سره برابر وي. دا خبره به نور هم دلته پرېږدو.
د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو نه دا پوښتنه وشوه چې په کار د کیم جانګ اون نور څه ډول اقدامات وکړي.
دا اسانه ده. په کار د هغوی په مکمل او بشپړ ډول غیر اټومي شي. دا هغه اقدام دی چې رهبر کیم تعهد کړی دی. نړۍ هم دا اقدامات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو له لارې غوښتل.
د کانګرس په ماڼۍ کې یو دیموکرات سناتور هم خوشبین او هم محتاط و. هغه وویل دا به د ده لپاره د خوشحالۍ خبره وي که چیرې د هغو امریکایانو مړي بیرته راستانه کړی شي چې د کوریا په جګړه کې وژل شوي وو.
دا لومړی نه خدا چې هلته بعد شمالي کوریا رژیم خای یو څه ګامونه پورته کوي چې په هغه شمونو عمل وکړي چې دوی کړی وي. خدا به نور هم په ځړ پورې وای ک په یو مفصل پلان کې په دې باندې شوی وای چې دا پروګرام به څنګه بیرته نه پیلېږي او تصدیق به څنګه وشي.
د روان کال د جون په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ او شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ سرمشریزه غونډه وشوه. ښاغلي ټرمپ وروسته وویل چې کیم ورسره ژمنه وکړله چې د توغندیو د انجن ازمویلو یوه ساحه به ډېره ژر ویجاړه کړي، خو د هغوی د موافقې کوم تفصیل موجود نه و چې دا څرګنده شي چې شمالي کوریا به کله او څنګه د خپلو اټومي وسلو له پروګرام نه لاس واخلي او موجودې اټومي بټۍ به څنګه بندې کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او د هم زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت چې له کندوز څخه یې را لېږلې. د بغلان کوچان وایي چې سرنۍ وچکالي ورته مالی زیان اړولی دی. د دوی حیوانات مړ شوي او که نورې مرستې ور ونه رسېږي کیدای سي چې زیات حیوانات یې تلف سي.
سږ کال د وچکالۍ له امله د قندوز او بغلان ولایتونو مالدار زیانمن شوي دي. دوی وایي چې که د زراعت اداره ورسره د حیواناتو د خوراکي موادو مرسته ونه کړي کیدای شي پاتې رمې هم له منځه لاړې شي. دغه کوچیان وایي چې پخوا به په دښتو کې د بارانونو اوبه ډنډ کېدې، نو د اوړي پر وخت به یې پرې رمې اوبه کولې، خو سږ کال د بارانونو د کموالي له امله اوبه نه دي ډنډ شوي او د رمو لپاره یو بیلر اوبه په سل افغانۍ اخلي. دغه کوچیان وایي چې له اوبو پرته دوی د حیواني خوراکي موادو له کمبود سره هم مخ دي. خو د بغلان د زراعت مسؤلین وایي چې دوی په دغه ولایت کې تر 3300 زیاتو کوچیانو سره د حیواناتو د خوراکي موادو مرسته کوي، خو یو شمیر کوچیان بیا وایي چې دوی ته دغه مرسته نه در رسیدلې او کورونه نه رسیږي رمې به یې تلف شي.
عبدالغفور نومیږم، د شتګبر کې پروت مالدار یم. دغه مواد لپاره غل مالونه مطلب سو وچکالي تاسو ته معلومه ده، حکومت ته معلومه ده، خدای ته معلومه ده، موږ ته معلومه ده. موږ نو دغه ستون سر شمالو مو خلاصي چې په طلب ده در په تر کې نو موږ خو بل زندګین رمین زاینر وبه کسان ته زوس متر دا په پا نه دي په 500 روپۍ زوس وبه ماته موټر 12 بیلاره وبره تر وړي په 1200 روپۍ.
خپل حاج سید غلام نومیږم، تایب جاتی مال لرم دا وږي تیج خدای ورسې د لږ مړس او د تنج مړس در بدر خاک بسروی از مرستر یت کومک نکیږي و بزاتی پر خورو راو در بدر خاک بسره د لایکی کلق 500 کسانو کې لس کسانو تمرسته ورکړی ده کمرستی و نرسیږي موږ به دغه وطن بالکل اجرات کوو د بلج د لاس اب در بدر پروتیم په لایکی کې د وبو درک مولا نسته ورور د وبو شو درک موږ در بدر خاک بسروی ولاک یار باب لرور یا ولاک شی لور.
په بغلان کې تر 3300 زیاتو کوچیانو سره د زرټنه حیواني خوراکي توکو مرسته کیږي چې تر 15 ورځې پورې به وویشل شي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی هم وایي چې د دغه ولایت کوچیان سګنې وچکالی زپلې دي.
تاسو ټول خبره سر کال متاسفانه یو وچکالو د بطا سره د افغانستان په ټول ولایتو کې پاتې شو. اوس موږ هغه خلک چې کوچیان دي د مالونو د پسونو د حیوانات خویندان دي متاسفانه چې د کال کې ډېر ورو بدل او مشکلاتو ډېر زیات و د مالو د مرګ میل سره مخامخ شو او سخت اقتصادي زیات هیوندله. اندازې د یو زر متر کټنه د حیوانات خوراکي مواد دي ولایت کوچیان سره همکاري کوي.
کوچیان وایي تمه یې نه درلوده چې له سګنۍ وچکالۍ به یې رمې ژوندی ووځي، خو د زراعت وزارت له خوا شوې مرستې دوی ته تمه پیدا کړه. د بغلان د کوچیانو د امیریت مسؤول امان الله احمد زید دغه مرستو په اړه داسې وایي:
دغه مواد راتلو سره یعنی یو امیدواری د کوچیانو دغه دولت ته پیدا شول او د نو ان شاء الله په دې باندې تقریبا تر 15% پورې د کوچیانو مشکل حل کېدای شي.
هغه وایي چې په راتلونکو 15 نورو کلونو کې به هم له کوچیانو سره د زراعت وزارت له خوا د حیواني خوراکي موادو مرسته کیږي. د کوچیانو یو تن سرخیل وایي چې ورسره شوې مرسته به یو څه ستونزې حل کړي او تر څه وخت به یې رمې ژوندۍ پاتې شي.
سکل
نه یوازې کوچیان بلکې د قندز او بغلان هغه اوسیدونکي چې په للمي ځمکو کې ژوند کوي د اوبو کموالی سره مخ دي. د للمي ځمکو اکثر خلک د حیواناتو او ځانونو لپاره د څښاک اوبه په پیسو اخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د دې خبرونې یو مرکه. د بی پولی خبریالانو د مرکز په بلنه یو شمیر خبریالان پاریس ته بلل سوي دي. امینه مایار د دې ډلې د شوزو د خبریالانو د ملاتړ د مرکز مرستیاله ده. امینه مایار د پاریس څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو سره ژغېدلې ده او پاریس ته یې د سفر د هدف په باب آشنا رادیو ته داسې وویل.
د سفر هدف دا دی چې موږ دلته یو ټریننګ لرو د څلور ورځ دپاره، یو ورکشاپ دی چې په دې کې به د ستراتیژیک پلان جوړولو په افغاني ټولنه کې د ښځینه خبریالانو د لومړیتوبونو په ګوته کول، په افغاني ټولنه کې د افغان ښځینه خبریالانو ملاتړ کول. مثلا موږ دلته په مشخصو برخو لکه پروپوزل جوړول، بزنس پلان، ستراتیژیک پلان او ځینو هغو ستونزو چې موږ د دې سره شریکې کړې چې په افغاني ټولنه کې ښځینه خبریالانې کومې ستونزې لري، کوم اولویتونه یا لومړیتوبونه ته موږ باید پاملرنه وکړو، هغه موضوعات دي موږ د ورکشاپ.
بله، امینه مایار، ته خپله یو ژورنالیست او د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه کې هم غړیتوب لري او غواړي چې نور خویندې چې هغوی د خبریالۍ دنده لري هغوی سره مرسته وکړي. عمده مشکل د خبریالۍ څه دی؟ البته د ونه طبقې دپاره
یو خود دی بیرونی یا بندنه ستونزې دي، مثلا د امنیت نشتون، د خلکو باور او دید منفي ذهنیتونه د نسبت د ښځینه خبریالانو کار او فعالیت. بل دی خپله په اداراتو کې یا په دننه هغو ځایونو کې چې ښځینه خبریالان دي، هغه په رسنیو کې دوی له ستونزو سره مخ دي چې مثلا لکه یو نارینه خبریال چې حقوق لري، هغه څه ډېری رسنۍ کې ښځینه خبریالانو ته حق حقوق نه ورکول کېږي، د دوی کار ته په مثبت نظر نه کتل کېږي او دوی یو ډول په کم نظر ورته کتل کېږي. د رسنۍ د مشان لخوا په داسې حال کې چې کله چې یو راپور جوړولو ته ښځینه یا نارینه دي، البته داسې ورڅاوی مهم دي، یو ډول کولای شي هغه راپور تر پوښښ لاندې راولي یا هغه خبر چمتو کړي، خو اکثریت په ځینو رسنیو کې د ښځینه خبریالانو کار ته په کمه سترګه کتل کېږي. دا هغه ستونزې دي چې زموږ ښځینه خبریالانې خویندې ورسره لاس او ګریوان دي په افغاني ټولنه کې.
بله، نو دلته مهمه پوښتنه دا ده چې خبریالانې نن سبا څه ډول مرستو ته اړ دي، څه شي کولای شي چې حداقل د دوی ستونزې لږې حل کړي؟
بله، د بهرنیو د مرستو په واسطه د دوی سپورت یا د دوی ملاتړ دی. زموږ هیله د بهرنیانو نه، زموږ هیله د نړیوالې ټولنې څخه هم دا ده چې د ښځینه خبریالانو د کار فعالیت څخه په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې خپل جدي ملاتړ څرګند کړي. لکه چې آر اس اف یا د بی پول خبریالانو مرکز په دې وتوانی چې په افغانستان کې هغه چپتر یا هغه برخه د ښځینه خبریالانو لپاره پرانیزي چې هغه مرکز دی، او د دې مرکز هدف هم د ښځو په واسطه د ښځو د غږ اوچتول دي، د ښځینه خبریالانو څخه ملاتړ کول دي. زموږ هیله دا ده چې همیشه نړیواله ټولنه او هغه بنسټونه چې دوی په بهر کې دي د ښځینه خبریالانو ملاتړ وکړي.
ډېره مننه امینه مایار، کور ودان.
سلامت اوسئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. یوې خبرندوی ټولنې د افغان ماشومانو لپاره د مصنوعي خوږو کیسو د کتابونو یو ټولګه چاپ کړې او غواړي ماشومان مطالعې ته وهڅوي. دغه کتابونه له ترکی ژبې څخه پښتو او دری ته ژباړل سوي دي. زموږ همکاره لیمانیازی وایي په ارزانه بیه په کتابتونونو کې پلورل کیږي.
مسرت جهانگیر شپږ کلنه ده، که څه هم تر اوسه ښوونځي ته نه ځي خو ډېرې کیسې یې زده دي. دا وایي انا یې ورته د کتابونو کیسې لولي چې د دې ټول زده دي.
یوم دعا یاد ده، یوم دعا یاد ده، بل می دی خدای پاک شبه خل دا غ یاد ده، بل می غ یاد ده. چینوزا بل میا پاچایا دا بل میا غادیس یو تا پریگانیس یادیس یادی تسی یاتر بوستان مات کر آغا میا دا بل میا پیری و میا دا پیریس آغا میا دا نو
مسرد کتابونو او نور فلکلور کیسه چې کورنۍ ورته لولي وای یو په یو خپل نور ملګرو ته وای
بیبی می راته کتاب سره راته کیسه وای او لزانه راته کتاب سره نوې یم بیبی می زما ته نور ما
اګه کل څنګه
خو ما شوم ولي کیسه خو خوي د ماشومانو د ادبیاتو یو مخکښ لیکوال اجمل تورمان په دې اړه وایي
لیکو نیاګانو میندو پلرونو کیسې کولی شي له بده مرغه دا دود اوس یو څه کمرنګه شوی دی هغې ته په پام سره چې مثلا او پخوا به مونږ ته کیسې ویل کېدلې اوس هم د هغه د کیسو خوند دا څه موږ سره شته دی نو ځکه ماشومان کیسو سره علاقه مندي ډېره ښیي
دلته د کابل په یوه خپرندویه ټولنه کې له ترکی ژبې څخه افغان ماشومانو ته نږدې 50 مخه کتابونه چاپ شوي دي. د ټولنې مسؤلین وایي موخه یې دا ده چې افغان ماشومانو کې د کتابونو لوستل دود شي.
موږ هڅه کوو چې په ماشومانو کې د مطالعې فرهنګ دود شي. مطالعه کول له ماشومتوبه زده کړي چې بیا ځوانۍ کې هم دې کار ته دوام ورکړي.
د مصنوعي خوږو کیسو په ټولګه کې د ماشومانو لپاره فرهنګي ادبی او تربیتی مسائل د نصر او انزورګری په ژبه بیان شوی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې مشر پال مینافورت به د جولای د میاشتې پر 1 نیټه د ویرجینیا د ایالت د الکساندریه د ښار په یوې محکمه کې حاضر سي. په هغه باندې په بانکي حسابونو او په مالیاتو کې د غبن او ټګۍ الزامونه لګیدلی دي. د امریکا ژغ خبریالي زلتی کاهوک په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی چې دا د خلاصه یې تاسې اوري.
د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې پال مینافورت واشنگتن کې سیاسي مشاور او لابیست وو. د هغه نوم د 2014 کال د اگست د میاشتې مخکې په خبرونو کې ډیر زیات نه یادېده، مګر کله چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دغه تاریخ د جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری ګوند کاندید شو نو د هغه نوم هم ورسره زیات یاد شو. د ښاغلي مینافورت خارجي تجارت او په خاص ډول په اوکراین کې د روسیې طرفدار جمهور رئیس ویکتوریان کوویچ ته د مشورې د کار له کبله د مطبوعاتو توجه هغه ته جذب شوه. اف بی آی د 2016 کال نه د هغه څارنه کوي او هم د اف بی آی مامورینو د جمهور ریاست په انتخاباتي مبارزې کې د روسیې د مداخلې د قضیې د څېړلو د هیئت د مشر رابرټ مولر د تحقیق د یوه جز په توګه د هغه کور تلاشي هم کړ. هغه د قدرت نه د ناوړې استفادې، د شاهدانو په کارونو کې د مداخلې او د تحقیق د هیئت سره د عدم همکاري له کبله د جون په میاشت کې زندانی شوی هم دی. مګر د هغې نه وروسته جمهور رئیس سم دستی په انتخاباتي مبارزه کې د هغه رول کم اهمیت څرګند کړ او ویل چې پال مینافورت د سره د ډېر لږ وخت لپاره کار کړی دی. هغه د رونالډ ریګن سره کار وکړ، هغه د باب ډول سره کار کړی دی، هغه یا د هغه دفتر د جان میکن سره کار وکړ، هغه د ډیرو جمهوری غوښتونکو سره کار کړی دی، هغه د لپاره د ډیر لږ وخت لپاره یعنی تقریبا 9 ورځې کار وکړ. د ښاغلي مینافورت پخوانی تجارتي همکار او د انتخاباتي مبارزې مرستیال ریک ګیټس تحقیقونکو ته د دروغ د ویلو او د امریکا په ضد د توطیې له کبله متهم شوی دی. هغه اوس د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د قضیې په باب په تحقیق کې پوره مرسته هم کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.